آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر فرهنګي موضوعاتو سربیره له کندوزه د ریدی ګل د مشاعرې په اړه راپور برابر کړی. په هنر جاج کې له وتلي ممثل ممنون مقصودی سره د افغانستان د تیاتر په وضعیت خبرې کړي.
او دا یو نیازمندی وه په دې خاطر چې د خلک باید احساس کړي چې د غریبانه څوک دي، تر څو د غربت په تعتیر شوی نه وي، تر څو تا د خپلې ټولنې اشخاص نه درکړي.
فنکار برخه کې له لیکوال او شاعر امان الله امان نورستانی سره د هغه په شاعرۍ غږیږو.
نو په دې کې دغه لمړنۍ لامل همدغه زما دا و چې د افغانستان حالات زمونږ د ورکوټي والی نه دغه جنگونه دي، دغه انقلابات را دي.
په زرپانه کې به لنډ کیسه ځوان جنۍ او سپینګیره واوري.
مهرباني په څوکۍ کېنی، په تمه شئ چې نوبت در ورسیږي. څنګه ته مې وکتل، یوه ځوان نجلۍ ناسته وه.
په ادب جام کې به کندهار ته لاړ شو او د مولوي نور محمد نوري د ژوند احوال به واخلو.
نوري د امیر شېر علي خان په دویمه پاچاهۍ کې له کندهار څخه سند ته تللی دی
او په ورېښمین خیال کې به ډیکلم شوی نظم واوري.
ژړا په دغې راشي، ولې اوس هغه خو ماتهړی چینار، هغه نمجنې خو اوس سوي پولې، سپینې مرغۍ خو بې وزرې پرتې، لوړ دنګ د خټو خو سوري برجونه.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د پسرلی په راتګ سره د هیواد په بیلابیلو ولایتو کې یو شمیر دودیز مشاعرې وشوې چې پیل یې له ننګرهاره د نارنج ګل په دودیز میلې او مشاعرې وشو. ورپسې همداسې په لغمان، کونړ، کابل او یو شمیر نور ولایتو کې دودیز میلې او مشاعرې وشوې. تېره اونۍ په کندوز کې د ریدی ګل دودیزه میله او مشاعره وشوه چې ګڼو لیکوالو او شاعرانو پکې ګډون کړی و. له دغې مشاعرې زموږ همکار اجمل آرین راپور برابر کړی.
کندوز کې د سولې د ټینګښت په هدف د ریدی ګل کلنۍ دودیزه مشاعره ترسره شوه. که څه هم د کندوز ناسم امنیتي وضعیت د دې ولایت د اوسیدونکو پر ژوند منفي اغیزه کړې، خو له دې سره سره په کندوز کې د علم او فرهنګ غوټۍ د غوړېدو په حال کې دي. په دې مشاعره کې د کندوز زیات شمیر شاعرانو، لیکوالانو، د شعر او ادب مینوالو او دغه راز د کابل، خوست، پکتیا، لوګر، ننګرهار، کونړ، غزنی، مزار شریف، بغلان، تخار او د بدخشان ولایتونو شاعرانو او لیکوالانو هم پکې ګډون کړی و. په دې مشاعره کې شاعرانو په خپل نوبت سره د سولې او د ملي یووالي د ټینګښت په هدف شعرونه وویل او د برخوالو لخوا په تودو ولولو سره بدرګه شول. د کندوز د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست رئیس فدا محمد ارزښت په خپلو خبرو کې وویل چې دغه شان ادبي غونډې د خلکو ترمنځ د یووالي او ورورولۍ فضا لا پیاوړې کوي او د کرکې او تاوتریخوالي پدیده له منځه وړي.
سره له دې چې کندوز یو ناامنه سیمه هم ده، خو بیا هم د فرهنګي هڅې پکې روانې دي او ځوانان یعنې دغه خپل اصل فرهنګ ته کار کوي. موږ دا نه یسو چې ولالته به ناامني یا به څنګه وي، هغه فرهنګیان یعنې هغه کوم جوش دی په زړونو یا دی په دماغ کې د فرهنګ لپاره دی، دا ویره بیخي نه حس کوي.
په نوموړي ولایت کې هر کال د ریدي ګل کلنۍ دودیزه مشاعره د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې له لوري ترسره کیږي. د دغه ټولنې مشر نوررحیم عاطف وویل چې سږ کال د دې مشاعرې مالي لګښت د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې له لوري ورکړل شوی.
سګنۍ مشاعره لکه څرنګه چې تاسو معلومه ده په افغانستان کې د سولې خبرې اترې روانې دي. مشاعره سولې ته ځانګړې شوې وه. د مشاعرې ډېر شعرونه په سوله باندې څرخېدل او ټولو د سولې، ثبات او د تلپاتې امن د غوښتلو پیغامونه درلودل او شعرونه یې ولوستل.
له دې سره سم د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د ولسي ملاتړ د ریاست د نشراتو امیر عزت الله په امیر له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی د هیواد په 30 ولایتونو کې د دا ډول غونډو څخه ملاتړ کوي څو د خلکو ترمنځ د وطن پالنې احساس لا پیاوړی شي.
دغسې پروګرامونو ته د ولسوالیو څخه، د کلو بانډو څخه، د مختلفو ولایتونو څخه خلک راټولیږي. دوی همدا د سولې پیغام تر خپلو کلو بانډو رسوي، د هغې سیمو خلکو باندې په اذهانو باندې تاثیر کوي.
په ورته وخت کې د کندز پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد زاهدالله کریمزی ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت د ځوانانو ترمنځ ادبي او کلتوري فعالیتونه وده کړې او په دې برخه کې ښې لاسته راوړنې هم لري.
کندوز وروسته له کلونو بیرته خپل فرهنګي هویت اخیستنې ته روان دی. کندوز د تاریخ په اوږدو کې یو فرهنګي مرکز و، هغه مرکز چې لامدې ځای به خواوشا ولایتونو ته افغانستان ته فرهنګي هڅې خورېدلې. د دې شاعران موږ یو، د سمره لوی لوی شاعران او لوی لیکوان دي، مثلا استاد شکون دی، استاد پسرلی دی، شیرخان غوندې یو کس چې هغه تکړه کس و، هغه لیکوال و.
بلخوا د دې ولایت یو تن شاعر او لیکوال اسماعیل کلیوال له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په نوموړي ولایت کې د شعر او ادب غوټې مخ په غوړېدو دي او مینوال یې هم څو برابره زیات شوي دي.
که چیرته مثلا شاعران کوشش وکړي هغه نیمګړتیاوې، هغه ناخوالې چې په ټولنه کې رامنځته کیږي، هغه د شعر په ژبه باندې خلکو ته وړاندې کړي، نو دغه کولای شي مثبت اغیزه په خلکو زړه نسبتا لږ نرم کوي، ځکه ډېرې سخت زړونه دي، سخت زړونه دي.
د یادونې وړ ده چې دا د ریدګل 12مه مشاعره ده چې د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې له لوري په کندز کې جوړیږي. دغه ټولنه له 14 کالو راهیسې په دغه ولایت کې د فرهنګي او علمي کارونو ترڅنګ په نورو برخو کې هم کار او فعالیت کوي.
د هنر په ډګر کې تیاتر هغه خوندوره برخه ده چې په دې وروستیو کې بڼه تته شوې ده. د ژوندانه د مختلفو پړاوونو تمثیلي بڼه په تیاتر کې وړاندې کیږي چې په خوای ګڼ مینوال لرل، خو د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره دا برخه یو څه کمرنګه شوې ده. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکاري فرشتي مرسل د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي له استاد ممنون مقصودی چې په شادګل هم مشهور دی د تیاتر په اوسنی وضعیت مرکه کړي.
هنر جاج
چیر تمنګ تاسو د میتولوژي یا د افسانه شناسي د ادرس نه تیاتر ترجو کو نګور چې د دنیا په ډیرو مهم هوادونو کې لکه یونان، لکه روم، لکه فرانسا او انګلیز دومره د تیاتر نه متاثر دي چې هر کله دوی غواړي زده کړو کې نو خپل ماشومان، خپل زلمیان او د کورنۍ غړي دوی تیاتر ته بیایي. دوی نه یوازې د تیاتر د ادرس نه د خپلې ټولنې په تاریخ پوهیږي، بلکې د ادب، د فرهنګ، د سیاست، د کلتور او په انهاو د ژوند مختلفې څېرې ویني. نو په دې نسبت کله چې افغانستان ته تیاتر راغی نو د 100 کالنۍ عمر نه زیاتیږي. اول خو باید ووایم چې بدبختانه زموږ په هیواد کې کوم حاکم نظامونه چې او دو ډیر تیاتر ته توجه نه کول یا اصلا نه پیژندل. ولی کله چې دغه زمینه مساعده شوه چې بلاخره د بهر نه جان محمد پلار پکتا چې د زمنګ د پښتو تیاتر پلار بل کیږي، د چې کله امان الله خان شاه غازی ولیږه ترکیه ته، نو هلته نه یوازې زده کړې وکړې بلکې د تیاتر په اکله یې ډېر څه زده کړې چې کابل ته چې کله راغی په کندهار او کابل کې د تیاتر بنسټ کیښوده. البته د دنیا په سطحه یې عمارتونه درست نه وو او کوم تخنیکی وسایل چې په کارو چې پرده کشي، دیکور تبدیل شي، د لباس او د تمرین لپاره یې دا پکې وجود نه درلوده. ولی په هر صورت تهداب کیښودل شو چې یوه مهمه بیلګه یې د کابل تیاتر دی. په دې تیاتر کې نه یوازې زموږ تیاتر نظیر ندرلود په آسیا کې دا تیاتر څرخېده، یعنی په عین زمان کې درې ډیکورونه تبدیلې ده. لایټونه یې، څرخې، پرده یې او ساوند سیستم یې دومره عالي و چې واقعا درته ادعا کولی شم چې په آسیا کې نظیر ندرلود. یعنی په دې تیاتر کې نه یوازې زما د وطن ډرامې ښودل کېدې، بلکې د دنیا د مشاهیرو ډرامې تمثیلې دې او خلکو ته ښودل کېدې. دلته خلک تله د ویلیام شکسپیر آثار، د مولیر آثار، د بالزاک آثار، د منان ملګری آثار، د فیفزلی آثار، د استاد قادر فرخ آثار، د جلیا او د استاد بیست آثار به لیدل.
معمولا په کومو مسایلو باندې ډیر په تیاتر کې بحث کېده، یا هغه بیا داسې استیج په سار باندې د تمثیل نړۍ ته راته؟
تیاتر د ژوند حصه ده، لکه زه ته یوه تراژدي په تیره شوینی، زه د ده د ژوند یوه تراژدي را اخلم، د دې نه ډرامه جوړوم. نو د دې نه معلومیږي چې په تیاتر کې نه یوازې تاریخي مسایل، سیاسي مسایل، کلتوري مسایل، ټولنیز مسایل، روانشناسي مسایل، د کور او د کورنۍ ژوند مسایل دومره په وضاحت او فصاحت سره تصویریدای شي په ډرامه کې. او چې کله دا تمرین شي او متعهده هنرمندان تمرین وکړي او دوی دا اومني او ژمنه وکړي چې تیاتر د ژوند مهمه برخه ده او تیاتر د پوهنتون نه هم ډیر مؤثر دی، نو په دې نسبت په تیاتر کې هر څه گنجایش لري. او یو تیاتر شامل د څو مهمو برخو هم ده. مثلا زه غواړم د یوې تراژیدۍ نه حکایت وکړم، ولې دا تراژیدي خو تر پایه پورې درې ساعته که زما خلک راته ناست دي، دوی خو د ژړا د لاسه مړه کیږي. نو بنا د هرې صحنې په بدلېدو سره زه کومیډي صحنې هم پکې راوړی شم، زه پکې میوزیک هم راوړی شم.
اکراسو په خپله تاسو پاکله لومړی ځل مو څه وخت په تیاتر کې ګډون وکړ، هغه کومه موضوع وه او تاسو ته خپله څه رقم آیا د منلو وړ وه؟
ډېره په زړه پورې ده. واقعا زه ډېر ځلمه یم، حتی کېدای شي وایي زه ماشوم وم چې اول په راډیو کې کار کوو، پس له هغې چې په تیاتر کې ما ته رول راکړه، نو هلته په کار ده وو چې زه باید ټوله ډرامه حفظ کړم. او دا واقعا سخت خبره وه، چون ډېره علاقه مې درلوده، نه یوازې چې ما خپل رول حفظ کړ، بلکې د نورو کرکټرونو رولونه ما حفظ کړي وو. او دا د ډایرکټر غوښتنه وه چې هر کله ته صحنې ته راځي، بد وپوهېږي چې هغه پلانکای رول چې راځي چې خپل ډیالوګ خلاصوي، نو ستا نوبت دی. که ته په هغې باندې ونه پوهېږي، نو تا ستن کار نشي کولی. نو میزانسن د حالاتو درک او روانشناسي د خپلو هنرمندانو فوق العاده اهمیت لري. نو بناً یوه ډرامه وه د خدای بخلي استاد فیفزدي، چې دې کې ما فقط درې ډیالوګه درلودل، ولې احساس کوم چې ډېر خوم. خو هر لحظه چې ډایرکټر په ما باندې تمرین کاوه، ما ته نقش توضیح کاوه، او زما اخلاقي مکلفیتونه د ډرامې او د خلکو په نسبت توضیح کول، واقعا ما احساس کاوه چې زه ډېر جدي کار کوم. خو چې کله د تمریناتو نه من خلاصېدو او بیا زموږ مشران راتله پروف یا آخرین تمرینونه لیدل، چې کله نه منګه تلو ستیج ته، نو واقعا چې ما یو اضطراب درلود، یو ویره مې درلوده، یوه لړزه مې په وجود کې خپره وه. او ما د دې پردې د چاود نه چې دا تماشاګران لیده چې په سوونو ناست دي، واقعا دا ټولې سترګې ماته وې، ځکه ما درې ډیالوګه درلودل او دوی مکلف وو او انتظار درلوده چې اوس ممنون مقصودی راجدي موږ ته به څه وایي. واقعا چې د دې اضطراب لومړۍ شېبې واقعا شکنجهبارې وې، خو چې کله ډراما پخېده او ډراما پای ته رسېده، کومې چکچکې چې په موږ وشوې، خورکۍ مې واقعا ما لیدل چې تیاتر څومره تقدس لري.
بله، هغه دیالوګونه مو په یاد دي چې اوس لږ راته په هماغسې سټایل سره ووایه.
بله، زه مې د پلار سره وتلی یم او پلار مې ډېره جالبه ده چې زه د مکتب نه فارغېږم. ما ته وایي چې نن زه دا بیا یم ښار ته، زه ورته وایم چې جالبه ده څنګه سره. او پلار مې دا ایس کړی چې زه ډېر غریب انسان یم او پلار مې ډېر پوروړی دی، قرضدار دی، دی معاش اخلي، معاش اخلي. ما ته وایي ځو نو ښار ته چې زه تا ته یو څه اخلم. دا شیبه نو ما دپاره فوق العاده اهمیت لري چې پلار مې ما ته ښار کې یو څه اخلي، چې راځم یو خیرات خور راسي. زما پلار ته وایي چې یو روپۍ خور راکړه، او فقط یو روپۍ وه. پلار مې جیب ته لاس کړي، زه پلار ته دادا موږ خپل غریبانان یو، ته ولې دې ته ورکوې؟ هغه وایي نه سوی، دا ډېر بېچاره دی، بیا موږ هم بېچاره ګان یو. کنه وایي بچه دا زمونږ هم بېچاره ګان دی، ښه بیا مارکه خو یو روپۍ ورکړه. وایي بچه دا دوګون دی، ښه د دې یو روپۍ ځان خاطر ورکړه. اوف، دا شیبه وه چې واقعا ما د ځان لوبغاړی وه، او دا یو نیازمندي وه، په دې خاطر چې خلک باید احساس کړي چې د غریبانو څوک دي.
ترڅو د غربت په تاثیر شوی نه وي، ترڅو تا د خپلې ټولنې اشخاص نه درکړي، هسته نشي کولی چې بازیګري وکړي. یوه سختي چې لذت یې درلوده.
اکثره کسان وایي چې پخوا تیاتر و، لوبغاړي و، ډېر تعلیمي مسایل به پکې بیانېدل، مګر ورو دا کم شول. اوس دې وخت رارسېدلو چې هېڅ نشته. په دې هکله څه وایي؟
ډېر په حقه دي زموږ دا وطنوال چې اصلا نشته. بلې کوم کشته خو راځه چې لاړ شو، یې زما په ټلویزیون کې وښایي. نن سبا خو زما په ټلویزیون کې ټول پردي فلمونه نشته. تیاتر مې څه وایي؟ او چې بیا دوباره سازي شوی، هلته فقط د تمثیلي پارچو یا ډېرو پیشو په افتاده ډرامو څرګندونه کېږي چې اصلا علاقه مند نه لري، اصلا پبلیسټي یا د هغه تعریف نه دی شوی چې زه او زما کورنۍ دلته لاړ شو. په هر صورت پخوا واقعا چې سویه وه، سواد وو، او د تیاتر په هکله تحصیلاتو چې هم بهر زموږ دوستانو تحصیل کې وو او هم دننه، حتی زموږ د فاکولتي رئیس په تیاتر کې دکترا درلوده. خدای بخلی دکتور فرحان په تیاتر کې دکترا درلوده. زموږ په تیاتر کې لکه میمونه غزال، استاد قادر فروخ، استاد جلیا، استاد فی فضلی، استاد جان محمد پلار، شبه د احسان عتیل، زه خو ډېر کوچنی او تر اوسه پورې کوچنی یم، خو زموږ د تیاتر سویه، سواد، مطالعه او تعهد دومره قوي او په زړه پورې وو لکه څوک چې د مور په نسبت احترام لري نو تیاتر ته احترام و. ول نن سبا بیا هم درته وایم چې دو مدعیانو نه تنها چې تیاتر زموږ ړنګ کړ، بلکې زموږ هنرمندان یې په شکل د اشکالو د وطن یا فرار کړه یا یې مړه کړه یا همدا اوس بېکاره پراته دي لکه زه.
که په وروستیو کې له تاسو نه بیا داسې یوه غوښتنه وکړو چې هماغه تمثیل مو چې په تیاتر کې هلته کړی که دلته موږ ته بیا یو ځل وکړي څنګه به؟
بله، ما د یو مشر انسان نقش لوباو چې ما کار اصلا بچیان نه کېږي، پس د او کار زما میرمن ما ته وایي، وایي زه مور کېږم. واو، زه دا د یو هیواد نه بیخي بل هیواد ته بیا یم چې هلته د ده زیږون درستو شي. اتفاقا دوه زامن به کېږي. دا چې حیرانېږم، میرمن مې حیرانه ده، زه حیران یم. او د ده په څنګ کې یوه بله میرمن ده چې ډېره غریبه ده، هغې کې هم دوه زامن شوي دي. وایي ای میرمنې، ستا میړه وایي پیسه دار، زه دا بچیان نه شم ساتلی، ته زما بچیان اخلي. وایي واخلم. څلور زامن چې بېرته کشتۍ کې کینې دي، خو ته راځو چې دزدانې دریایي په موږ باندې حمله کوي. زما نه دا دوه زامن وړي او میرمن مې وړي، یو د هغې مور، یو د دې مور. او زه نو هغه رانز او تکلیف چې وینم واقعا دا په ستیج باندې که ته وایې واقعا تا ځان نشو ټینګولی. ویش کاله ما خپلې میرمنې او اولادونو پسې ځان تباه کړی، نه یې پیدا کوم. بالاخره داسې یو هیواد ته ځم چې هلته وایي دلته ستا زامن دي، خو دا هیواد زما د دښمن هیوادونه نه دی، بلکې دې هیواد نه هر یو سړی راغی باید دا اعدام شي. چې زه ورنه نوزم ما هم د حکم اعدام کړي، زه دار ته برابرېږم. خو چې ګورم زما زوی راځي، زه ورته وایم زوی، هغه وایي زه پلار نه لرم. ته زما زوی؟ هغه وایي نه، زه پلار نه لرم. زه چېرې موده کېږي چې زه بې پلار یم. ویم ته زما زوی، لطفا راته ووایه چې ته زما زوی. زه درپسې مرم زه. مور ته چېرته؟ وایي مور مې پلانکې زه کې ته څه کوې؟ ته څوک یې؟ یم زوی. ته باور وکړه ته زما زوی، زه هغې کېنې زه دا تختي لنه څه نه خبرې چې زه ستا زوی یم. ته هلته دی یو داغ دی، ته زما نه ژوبل شوی وې. ماشه زوی خیر دی؟ ته په دې خاطر مه وایه چې زه ستا زوی یم چې زه د اعدام نه خلاص شم. ته یې وارې ووایه چې زه ستا زوی یم چې زما روح ارامه شي. همدلته چې پورې ځان خبرې کوي چې چل دی همدا زما زوی، هغه هم چې دا نه خغې وي. ته رښتیا په همدې خاطر زه د اعدام نه بچ کېږم.
د فنکار په نننۍ برخه کې دا ځل د نورستان کامدیش ولایت ته تللی یو. هلته مو له امان الله امان نورستاني سره مرکه کړي. امان الله امان په 1950 لمریز کال د کامدیش په کوټیا کلی کې زیږیدلی دی. هغه په پښتو، نورستاني او دری ژبو شاعري کوي. زموږ همکار روح الله انوري ورسره په شاعري غږیږي.
فنکار
زمانم امان الله امان نورستانی ده، د ملک عبدالله جان زوی، د نورستان ولایت د کندش ولسوالۍ د کوټیا د کلي اوسیدونکی یم. په 1950 هجري لمریز کال کې په نورستان کې پیدا شوی یم. تعلیم د هجرت په تیار کې مونږه تعلیم خپل تعلیم سرته رسولی ده. مونږ هجرت وکړ ضلع چترال ته. هلته د احزابو مکاتبو صورتونه برابر کړیو تعلیمی د حضرت علی کرم الله وجهه په نام لیسوا د اتحاد اسلامي لیسوا دا غینه فارغ ما د کانکور لاري مونږ لاړو د اوتجات پنتون ته مونږ کامیاب شولو د ژبو ادبیاتو پنځي د پښتو څنګه نه په 1400 کال کې فارغ شولو.
من شاعری د څه وخت شروع کړل؟
شاعری له پخوانه زما د لیسې د وخت نه له شاعری سره زما مینه او علاقه وه. خو داسې چار نو ما تشویق کړی چې کله پوهنتون ته لاړلو هلته د استادانو او د دوستانو هڅونې وي او زموږ څخه هغوی غوښتنه کوه چې تاسې باید چې فارغېږئ د پوهنتون نه حد اقل له تاسې څخه لیکوالان جوړ شي او که د چا شاعرۍ سره علاقه وي شعر او شاعرۍ سره علاقه وي اشعار ولیکئ او د هغوی هڅونه به د استادانو ښه نظرونه و هغه و چې موږ دې لارې ته رالو او په شعرونو لیکلو باندې په 1922 کال څخه را په دې خو ما شعرونه په مختلفو ژبو کې لیکل.
تاسو ویل چې استادانو په پوهنتون کې وهڅولی، همدغه هڅونه د دې لامل شو چې ته شاعر شي په شاعرۍ دې شروع وکړه که نه نور لاملونه هم و؟
زما ذاتي علاقمندي هم له شعر او شاعرۍ سره وه، خو د استادانو هڅونه هم را باندې زیات تاثیر وکړه.
ځینې خلک بیا دا وایي چې یاره زه په ما د انقلاب غمونه و جنګونه و هغې شاعر کړم، ځینې وایي چې زه مین وم یا نیمګړې مینه مې وه په هغې کې مې شاعري شروع کړه. ستا خو دا لاملونه نه و؟
زما لامل لکه چې تاسې یاد کړل نو په دوی کې دغه لومړنی لامل همدغه زما دا و چې د افغانستان حالات زمونږ د ورکوټي والي نه دغه جنګونه دي دغه انقلابات راله ستونزې راللي او دا هر څه موږ په خپلو سترګو ولیدل او دا هم وګالل مونږه. نو طبعاً دا یو اثر لري، د حالاتو نه سړی متاثره کیږي او بل دا شعر لیکل داسې یو احساس واړي یو د چا سره درک او احساس نه وي د الله تعالی د خونه لورینه نه وي نو ډیر خلک به احساس لري. خو دا بار ته راایستل لیکل دا یو بیل استعداد دی په چا کې چې موجود وي، دا د الله تعالی د خونه یو لورینه ده چې انسان ته ورکوي. نو دغه عوامل وو، دغه ستونزې وي، دغه کړاوونه وو. نو زمون شاعری دومره قوي شاعری به نه وي، خو منتها هغه خپل د زړه هغه آواز هغه درد چې دی موږ هغه د شعر په ژبه باندې هغه موږ سره لیکلي دي او خلکو ته وړاندې کړي دي.
لومړی شعر دی په کومه ژبه کې وو او کوم شعر داسې معلومات درته شته؟
لومړنی شعر مې په 1422 کال د اتمې میاشتې په شلم تاریخ باندې ما ولیکه په پېښور کې، البته د ازادۍ پیغام تر عنوان لاندې داسې دی: بیا د غلیم په دې خندا ګوره باور ونه کړي، عهد او پیمان د اتحاد په دې زمان ولیکه، وینې تویږي بې حسابه دا تر کومه پورې، عدل او انصاف ته په قرآن عظیم الشان ولیکه، دا د ظلمونو او تیریو وخت تر کومه به وي، د ازادۍ پیغام ملت ته په خشان ولیکه، ښه به وي دا چې رجوع وشي د ملت نظر ته، د جنګ جګړو نه نور توبه په دې مکان ولیکه، کلي ښارونه د هیواد په کنډوالو بدل شول، دا د بې رحمو کارنامې په ډیر فغان ولیکه، آخر به جوړ شي وران وطن د خدای په فضل سره، امانه پاڅه څو شعرونه خو د ځان ولیکه.
من امان صاحب موږ داسې اورېدلی چې ته په درې ژبو کې شاعري کې او کړې دي دا؟
زه په درېو ژبو کې شاعري کوم: پښتو، نورستاني او دری. البته په پښتو او نورستاني کې مې زیات شعرونه لیکلي دي، شعرونه زیات دي، او په دری کې محدود شعرونه دي، داسې لس پنځلس شل شعرونه مې لیکلي دي.
د نورستاني کې یو څو بیتونه راته ووایه او هغه بیا درنو اورېدونکو ترجمه هم کړي چې مطلب یې څه دی.
نورستان پړه مې یو شعر تازه لیکلی دی،
مهرباني
دا به تاسو ته وړم. نورستان ګله ګله تو شایلم، تو نیم ژیندو ساتلم، تو دوست نیژانه شي، توست اوری او رگلم، شه پرلمو تو دینگه، آبل مشتو ای پالم، تو دوان تو تیگولا، توست نامو او گالم، کلشون جا پارونیست، وامو دی ببدیک شالم، پامدیج لشنگ رایز، کوی او با دی یاد کلم، برگمتال جا نورگرام، آنس کاکی پامشتلم، مندول جا دعا بمیش، شون زره تا تان پرلم.
چون امی مطلب واقسته چه در نورستان در سیمو او در ولسوالی سپت تکره ده پا کسی دی؟
بلی بلی.
ترجمه که که خواهی؟
ترجمه بایی که. گوله تو تا شایلم تو نگه نسیتلم، ای وطنه لطه سخه با ځان قربان کړم او تا بر دښمنانو څخه وساتم او ته زمنګ د نیکونو د آبا او اجدادو وطن یې او ستا ترقی منګ غواړو او ستا لپاره منګ هر رقم قربانی ته آماده یو او بل دغه نمونه یاد شوی دی د ولسوالۍ نمونه دي د مشهورو ځایونو نمونه یاد شوی دی نو وطني شعر د یو ملي احساس په دې کې څرګند شو
یوازې همدغه د شعر برخې ته مو توجه کړې زیاته او که نثر هم تاسو لیکلې
نثري لیکنې هم ما کړې دي او زه په دواړو برخو کار کوم
یعنی نثري برخه کې چې افسانه دي لیکلې قصې دي لیکلې دي سیاسي مضامین دي لیکلې شعر کړی دي
نو هغه د نورستان په اړه مې معلومات راټول کړي دي او ولسی کم شفاهي ادبیات شدي اشعار شدي هغه پاتې دي موږ ته هغه د نورستاني ادبیاتو یو بیلګه او قوي یو 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 برخه ده او هغه راټول کړي دي د شاعرانو نه راپاتې دي لیکلې بڼه باندې هغه وجود نه لري یو شاعر سره کینه بل سره کینه نو همدغه شي یا یو د بل د خلینه هغه لیکلي دا کتابونه چاپ شوي نه دي خو ان شاء الله په آینده کې به چاپ شي
تر اوسه دې څومره شاعري کړې ده او څو کتابونه چاپ شوي دي څومره چاپ ته آمده دي
دوه کتابونه زما چاپ شوي دي ویاړونه او شونوي ویاړونه خو پښتو شعري ټولګه ده په 1973 کال کې چاپ ته رسیدلې ده او بل شونوي یعنی ضرب الامثال دي متلونه دي نورستاني متلونه شونوي د هوښیارانو خبرې د هوښیارو خلکو خبرې معنی ده نورستاني متلونه
په پښتو ترجمه کړی کنه نه
غواړم چې دا کتاب پښتو ته وژباړم پښتو درې ته
نور څه اراده لري
که دغه زمينه راته مساعد شي لیکنې کوو ان شاء الله قوي عزم او هوډ لرم لیکنې وکم نو په دواړو برخو کې ان شاء الله غواړم چې کار وکم هم به اشعار ولیکم مختلفو ژبو کې او هم به نثر لیکل وکم ان شاء الله امید لرم ان شاء الله
لیکوال او شاعر فرشته غنی د خزو فعال ده هغه د خزو په ټولنیزو ناخوالو او بدبختۍ وخت نا وخت لنډې کیسې لیکي او د ټولنې هغه ناوړې پیښې روښانه کوي چې افغانې خزې ترې رنځوي راځي لنډې کیسه د هغې په خپل ژبه واورو
ځوان انجلۍ او سپینګیری لیکواله فرشته غنی د سپینې دروازې مخې ته ولاړ ځوان مونږ دواړو ته اشاره وکړه چې په کتار کې په څوکۍ کینو انتظار خونه کې چې مې سترګې وغړولې ډېر کسان ناست وو ومې ویل دا ټول همدې یوې خونې ته په تمه دي ځوان په خندا شو ویې ویل نه څلور خونې دي دومره بې صبري مه کوه مهرباني په څوکۍ کینئ په تمه شئ چې نوبت در ورسیږي څنګ ته مې وکتل یوه ځوان انجلۍ ناسته وه زمانه په مشربه خود او روزو نامنظم والی یې دا ثابتوله چې شاید مجرده وي معمولا په افغانستان کې زیاتره نجونې تر هغه چې کوژده ونه کړي وروزی نه جوړوي دا ورته شرم ښکاري ځینې نجونې چې وروزی په پیغلتوب کې جوړوي نو خلک یې بې شرمه بولي یا ورته ویل کېږي چې باید ژر واده شي ځکه چې له وروزو یې بریښي چې واده کولو ته یې زړه شوی دی څنګ ته مې ناستې نجلۍ ته ښه ور نږدې شوم ترې پوښتنه مې وکړه چې ولې راغلی یې پرې پوهه نه شوه ورو یې راته وویل چې خبره دې نه اورم انتظار خونه کې غږ او شور د دې سبب کېده چې د یو بل خبرې سمې وانه ورو خوله مې غوږ ته ور نږدې کړه ستا هم سترګې ضعیفه شوې نه وړې دانې مې په سترګو کې راختلي سوځېږي وایي له خوشایو سره دې سیاست کړی څه شوي دي پوه نه شوم هغه بل ډاکټر ته چې تللی وم ویل یې د خوشایو لاسونه دې سترګو ته وړي دي چې خبرې یې یو لوړ غږ پرې کړې له هغه خوا ځوان هلک غږ وکړ شبنم شبنم څوک ده نوبت یې راورسېد نجلۍ سمدواره له ځایه پورته شوه سپینګیری سړی چې تر هغې هاخوا ته ناست و د نجلۍ د کمیس لمنه یې خپلې خوا ته کش کړه په قهرجنه لهجه یې ورته وویل مزه صبر وکړه نجلۍ شاوخوا سترګې وغړولې له شرمه یې غومبوري سره شول په لوی ټیکري کې یې مخ پټ کړ سترګې یې ښکارېدې د هغې سترګې تورچکې غوندې وې هومره ښایسته نه وه خو چې مخ به یې پټ کړ سترګې به یې په انسان ښې لګېدې د سپینې دروازې سره ځوان هلک بیا ځلې نوم واخیست. په دې سره سپینګیری سړی ورجګ شو. په تریو تندي د ځوان مخې ته ودرید. ځوان ورته وویل: شبنم، تاسې یاست؟ په دې سره یو څو کسان چې په قطار کې ناست وو په کړاس په خندا شول. ځوان دې خواته راوکتل، خوله یې جینګه کړه. سپینګیری ځوان هلک په اوږه ووهه. ورو یې څه ورته وویل، که څه هم زما پام یې ځان ته اړولی و خو پوه نه شوم چې څه یې ورته وویل. ځوان هلک کاغذ ته وکتل او یو بل نوم یې واخیست. موږ چې تر ډیریو ناوخته تللي وو، وار مو وروسته و. سپینګیری په اوچتو ګامونو دې خواته راغی، سترګې یې براګې کړې. په څوکۍ کې یې بله ښځه ناسته وه. لور یې اوس زما او د یوې بلې ښځې په منځ کې ناسته وه. سپینګیری زموږ شاته راغی. ځوان نجلۍ ته یې په غوږ کې یو څه وویل او بیا ځای په ځای ودرید. د دویم کتار چپ لاس ته د یوې ځوان نجلۍ څنګ ته د یو کس د کېناستو ځای و. سپینګیری ورغی او هلته کېناستو. نجلۍ ترې ځان راټول کړ. د ها بلې ښځې څنګ ته جوخته شوه. دوه نور کسان یې هم خواته راغلل. یو تنکی ځوان و او بل همدغه سپینګیری ته ورته یو کس و. له عمره پوخ و، لویه ګیره یې درلوده، نیمه سپینه او نیمه توره وه. هغوی هم د سپینګیری په غوږ کې یوه خبره وکړه او ترې بیرته روان شول. د دیوال سره ودرېدل. د پاخه عمر سړي دیوال ته تکیه وکړه، څادر یې په اوږو راسام کړ او نیغ نیغ یې موږ ته راوکتل. ما هم د سترګو له کنجو سپینګیری څارلو چې څه کوي. شبنم ته ور نږدې شوم، تر غوږ یې شوم چې نوبت دې راورسېد، ول ډاکټر ته ور نغلې؟ ځکه چې پلار مې په قار شو. هغه ځوان ته یې وویل چې لور مې ښځینه ډاکټرې ته ځي. وایي ډاکټر خو محرم وي، زما پلار یې نه مني. رښتیا هغه تنکی او دا بل سپینګیری څوک دي؟ هغه مې تره دی، پرون له وطنه راغلی دی، قاري دی. او هغه بل؟ هغه یې لمسی دی. نجلۍ یوه شیبه غلی شوه، بیا یې ورو وویل: شاید ما هغه ته ورکړي. هغه خو لا ماشوم دی، ته خو لویه یې. هو لویه یم، آن یولس کاله ترې لویه یم. د تره دغه لمسی مې په ماشومتوب کې زیاتره وخت ما ساتلی. مور به یې د کور په کارونو بوخته وه. هغه هلک ته مې په ځیر وکتل. د دیوال څنګ ته ولاړ و. په خپل نوک یې د دیوال سپین رنګ توکلو. دې خواته یې نه راکتل. ته به وایې درې یا څلور کلن ماشوم دی. عاجزي په سترګو کې وه. زړه مې پرې وخوږېد. شبنم ته مې وویل: ښه نو ته له دغه ماشوم سره واده کوې؟ زه خو مجبوره یم، زما خوښي ته څوک نه ګوري. دا هلک مې لکه د کوچني ورور په شان دی، خو څه وکړم؟ مور ته دې ووایه چې له دې هلک سره نه غواړې واده وکړې. نه کېږي، پلار او تره مې فیصله کړې ده، بدلول یې ګران کار دی. خو ته آخر څه کوې؟ واده به وکړم، له اولادونو سره به مې میړه ته هم مور جوړېږم، بس چې تره او پلار مې خوشحاله وي. د شبنم ستونی را ډک شو، ژبه یې بنده بنده کېده. غوښتل مې نور څه هم ترې واورم چې له بلې خوا مې خپل نوم واورېده. د سکول مې راواخیست. د ډاکټر خونې ته ورغلم. معاینات مې تکمیل شول. ټول فکر مې له شبنم سره و. د معایناتو د نتیجې لپاره باید 15 دقیقې نور هم په تمه وای. بیرته راغلم، په انتظار خونه کې کېناستم. شبنم او سپینګیری پلار یې نه و. څو شیبې دغسې ناستوم چې د ډاکټر له خونې راووتل. په هغه بله خونه کې ښځینه ډاکټره وه چې د سترګو معاینات یې کول. تازه مې د نجلۍ په جامو سترګې ولګېدې. ګرد اوږد کمرچین شین کمیس یې پتان و او تور ټیکری یې ورسره اغوستی و. په لمنه کې یې پښه بنده شوه. نږدې و را پریوزي چې د پلار غږ یې لوړ شو: ړنده خونه یې، سمه په لار ځه. سپینګیری نجلۍ له لاسه کش کړه. هغه دوه نور هم ورپسې شول او زه لا هم د شبنم په ژوند کې غرق وم.
د ادب جام په نننی برخه کې مولوی نور محمد نور در پیژنو. هغه نه یوازې دا چې په ادبیاتو کې کار کړي، بلکې په پښتو ګرامر کې هم څېړنه کړي. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
نور محمد نوري. مولوی نور محمد نوري د کندهار مشهور عالم دی. په تیر بیا د ګرامر او تاریخ په برخه کې لوی حقدار ګڼل کیږي. نوري یو ګرځنده سړی و او یو څه په هند کې ګرځېدلی دی. لندن ته هم تللی دی. په پښتو، عربي، سندي، انګلیسي، فارسی او اردو ژبو ښه پوهېده. نوري د امیر شېر علي خان په دویمه پاچاهۍ کې له کندهار څخه سند ته تللی دی او ډیره موده په کراچۍ او نورو ځایونو کې اوسېدلی دی. د نور محمد نوري د مرګ نیټه او د مړستون پته لا نشته، خو دومره معلومیږي چې د تحفۃ الامیر د لیکنې په وخت کې په 1200 هجری قمری کال کې په پنجاب کې اوسېده او بیا بیرته راغله او د امیر شېر علي خان دربار ته ورغله دی. نور محمد نوري سربیره په دې چې یو پوخ مورخ او تکړه ژبپوه دی، بلکې یو ښه ادیب هم دی، ځکه د خپل ادبي ذوق د تحفۃ الامیر په اثر کې څرګند کړی دی. د نور محمد نوري شعر ډیر لږ لیدل شوی دی او په نثر کې بیا د خوشحال خان په لاره تللی دی. خو ګوریدونکو، دا هم د نور محمد نوري د شعر یوه بیلګه. توري زلفې پر مخ شوې خم په خم، توري زلفې پر مخ شوې خم په خم، که د زنګ لخکر چاپیر شه په محرم، هر زمان می نوی نوی سرواهشی، هر زمان می نوی نوی سرواهشی، چې تحریر کړم راس د تا ښکلی سنم، تر کا کل دې پریشانیم په هجران کې، تر کا کل دې پریشانیم په هجران کې، د شانې په صد پارا زیګر قسم، په سرو سترګو کې که سارا چرا درومي، په سرو سترګو کې که سارا چرا درومي، سیل د زرکو د پرهات کوي ماتم، چې زخمونه د موج روغ شي شینه بودا، چې زخمونه د موج روغ شي شینه بودا، په پرهار باندې نور میک ته مرهم، دو زبان په عشق کې مشه نور محمده، دو زبان په عشق کې مشه نور محمده، سیارو بشي په تور د قلم، سیارو بشي په تور د قلم.
په هنري ادبیاتو کې د نظم په ژبه سوال او ځواب نوې خبره نه ده. د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو یو نظم واورید چې یو شاعر ته لیکل شوی و. د هغه نظم په ځواب کې لیکوال او شاعر سهار ګل میرزي نظم لیکلی. راځئ چې د هغه په ژبه یې واورو.
سهار په خیر د سترګو تور یارا، سهار په خیر د سترګو تور یارا، زما د خوږ زړګي ټکور یارا، په کومه ډډه پاڅېدلې نن مسلمانی ده کنه ګور یارا، نن مې د هغه لیک ته ډېرې وکړې، نن مې د هغه لیک ته ډېرې وکړې، د خولې نه کړېغې ښه په زوره یاره، بغیر له تاکه مې په زړه کې بل وي، زه دې بېګا ته شم بې موره یاره، بغیر له تاکه مې په زړه کې بل وي، زه دې بېګا ته شم بې موره یاره، هسې نه ته مې هم کافر وبولې، هسې مې مګړوه نوره یاره. زنن یو کار کومه، توکل په خپل پروردگار کومه،
ستا غوندې نه یې مچ ډار کوم، د زړه خبره ښه په جار کوم. ته چې هر نوم ورکوې خو زه اقرار کوم، او دا سلم زل دی چې اظهار کوم. یوه خبره مې را یاده شوله، یوه خبره مې را یاده شوله، اوس په سپین غره کې ښاپېرې چرته دي. ما ته نور سوال به درته وکړمه چې دا شین خالۍ مین خالۍ مه یادوه. زه د چا خال او خط ته نه ګورمه، د چا د مال او دولت وږی نه یم. په ښایستونو پسې زړه نه وړمه، له شهرتونو نه هم ښه نه وړمه. زه د چا خط او خال ته نه ګورمه، د چا د مال او دولت وږی نه یم. په ښایستونو پسې زړه نه وړمه، له شهرتونو نه هم ښه نه وړمه. زه چې څه وایم او څه غواړمه، هیڅ درنه نه غواړمه، زړه غواړمه. سر به دې څه خوږوم خپله یاره، نور به نو مخ د زمانې ونه کړم، نور به څه درته کیسه کومه. خو یوه خبره ښه ډاډه کومه، سترګې سپینوم خبره سپینه کوم، قسم په خدای در سره مینه کوم. تا ویل چې پریښې مې، تا ویل چې اوس دې هغه خونده نشته، تا ویل چې خامخا یو څه خوشته دی. تا داسې څه لیدلی؟ تا اورېدلی دي څه؟ تا ته چا څه ویلي؟ خا خا، زما په خاموشۍ باندې دې شک کړی دی. نه، داسې هیڅ هم نشته. زما په درد او په سلګۍ باندې دې شک کړی دی، زما په سوال مینت زارۍ باندې دې شک کړی دی. نه نه، داسې هیڅ هم نشته. زما په درد او په سلګۍ باندې دې شک کړی دی، زما په سوال مینت زارۍ باندې دې شک کړی دی. زما په مینې او خوارۍ باندې دې شک کړی دی، په بې کسۍ او بې وسۍ باندې دې شک کړی دی. توبه توبه د آشنا، توبه توبه د آشنا. زه بېله تانه ځان ته ځان نه وایم، زه بېله ځانه ځان ته ځان نه لرم. زه په دې دومره لوی او ویړ جهان کې بغیر له تانه بل جانان نه لرم. ستا د څنګ ناسته، لاسنیوی او خندا، دا مې ارمان دی، بل ارمان نه لرم. نو زما لرې مسافر آشنا، یا د مستیو په خار ورک لالیا، اوس د لیدلی نه یم. تا مې له ځانه سره روح وړی دی، تا مې له سترګو نه خوبونه وړي، تا مې د زړه له کوره زور وړی دی. تا مې له ځانه سره روح وړی دی، تا مې له سترګو نه خوبونه وړي، تا مې د زړه له کوره زور وړی دی. ته مې غزل ته تورې نه راکوې، تا د ژوند ټول خواږه اخیستي رانه، تا ټول خوندونه او رنګونه ورک کړل. تا مې له ژبې نه تاثیر وړی دی، تا د ژوند ټول خواږه اخیستي رانه، تا ټول خوندونه او رنګونه ورک کړل. تا مې له ژبې نه تاثیر وړی دی، تا مې په ګوتو کې زور نه دی پریښی. بس بوتي بولي که کال بوتي بولي، زما احساس نه دی یو شی جوړ کړی. تا لکه ورک یو نابلد مسافر، په نابلدو کوڅو پریښوم لاړې. چې زه دې یاد نه کړمه، نه مې یادی، څه به مې یاد کړې؟ نو په څه مې یادی؟ سهار به څه ویني؟ یو ګل څنګه بوی کوي؟ د هر چا د وس کار نه دی. نو ای راشه، ته ووایه، دا سهار چا وژلی او دا ګل چا ومروړه؟ د قام له دې سترګو نه دغه نظر چا اخیستی؟ د قام د دې ورژبې سر به څرکې چا یخ کړي؟ زما د حس او د ضمیر خاپېرۍ چا وژلی؟ ژړا په دغې راشي، ژړا په دغې راشي. ولې اوس هغه خو ماتهړی چینار، هغه نمجنې خو اوس سوي پولې، سپینې مرغۍ خو بې وزرې پرتې، لوړ دنګ د خټو خو سوري برجونه. سپینې مرغۍ خو بې وزرې پرتې، لوړ دنګ د خټو خو سوري برجونه. کنډر کنډر د مکتبونو کوټې، د ښوونځیو مات سوري زنګونه. کنډر کنډر د مکتبونو کوټې، د ښوونځیو مات سوري زنګونه. مات مات قلم او سوی سوی کتاب، دا بې عظمت او دا رامات شملې. د زلمو غوړي خو اوس خړې څڼې، ولی دا ولی زه اوس نشم بیدای؟ داسې بې رخه بې غیرته بې ضمیره چا کړم؟ ته خو پوهیږې که نه، زما د دغو گناهونو سزاوار څوک دی؟ زبا مجرم یم، گناهګار یم، خو د چا د لاسه یم؟ ته خو پوهیږې کنه؟ زه به مجرم یم، گناهګار یم، خو د چا د لاسه یم؟ ته خو پوهیږې کنه؟ هو رښتیا بله واوره، هغه د سوره او د آواز خبرې، ها د انجام او د آغاز خبرې چې یو او بل ته مو کړې څومره خوږې وي دا د ناس خبرې. رښتیا بله واوره، هغه د سوره او د آواز خبرې، ها د انجام او د آغاز خبرې چې یو او بل ته مو کړې څومره خوږې وي دا د ناس خبرې. اوس هم ولاړ یمه پرې ویاړمه زه، اوس هم زما د سور ساز آوازې، اوس هم زما د هر انجام آغازې، اوس هم زما د سور ساز آوازې، اوس هم زما د هر انجام آغازې، اوس هم زما د خیال زرین وزري، اوس مې هم هر ساکې ته راوزي، اوس مې هم هر ساکې ته راوزي، اوس دې هم هره شپه یادونو سره لوبې کوم، اوس دې هم هغسې تصویر سره خبرې کوم. مینه لرم در سره دومره اظهار بس دی کنه، مینه لرم در سره دومره اظهار بس دی کنه، چغې وهمه ګوره ټوله دنیا مه خبروه، چغې وهمه ګوره